لکبله لډيري مودي رئيس ناروغه وو. تیر چاشنبه د چنګخ په 14 منېټه ساور کړه. دلیپ کومار په بالیوډ سینما کې د تراژيدي د پاچا لقب ګټلی وو او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډیر مینوال درلودل. د دلیپ کومار اصلي نوم یوسف خان وو. هغه د پېښور ښار په قصهخانۍ بازار کې زیږیدلی وو. د هغه غوره فلمونه دیوداس، مغل اعظم، گنگا جمنا، رامار شام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي. د دلیپ کومار په مړینه ځینو افغان سیاستوالو او هنرمندانو هم د نوموړي له کورنۍ او مینوالو سره غم شریکی کړې ده. د افغان فلم 350 کلیزه ونمانځل شوه. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو، د افغان فلم ریاست کارکونکو او د سینما لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغان فلم ریاست په لاسته راوړنو او اوسنیو ستونزو خبرې وشوې. د افغان فلم رئیسی سهرا کریمی وویل جګړې او د امکاناتو نشتوالی د افغاني سینما د ودې مخه نیولې ده، خو دوی بیا هم د سینمایي فعالیتونو د خوالي او د فلمونو د جوړولو لپاره هڅې کوي. په دې غونډه کې د افغان فلم ریاست د کارونو په اړه یو مستند فلم نندارې ته وړاندې شو او همدارنګه د موسیقي ریاست هنرمندانو سندرې او نغمې وغږولې. د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات ښار د ثبت د سندونو بهیر تر راتلونکي یو کال پورې بشپړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د اعلامیې په اساس په دې اړه د دې وزارت د چارواکو د یونسکو له رئیس سره خبرې کړي. د یونسکو له لورې ژمنه شوې چې د مرستې تر څنګ به په یو کال کې د سندونو د ثبت بهیر بشپړ کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې له یونسکو ادارې څخه یې غوښتنه کړې چې د تاریخي ابدو او فرهنګي میراثونو د هغو پروژو د کار بهیر ګړندی او با کیفیت کړي چې دوی یې پر مخ وړي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه نا څه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمی غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کین یو په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس نوونه کتابه چاپ شول، او دغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانه جوړې کړې دي د ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کېږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي. او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي، کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم. خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، تا هغه لمړنۍ سواد نه لري، خوندې ته بخې زینه نو کتاب خو ډیر لري خبره ده.
تاسو د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یست او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي، تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لمړۍ ابتکار په لمړۍ کې چاپ کړل، چې هغه دوه د ماشومانو لپاره د لکه ښوونیز کتابونه دستي وو چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور دستي وو چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکیو ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه وو چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه را وژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ دوه دېرش عنوانونه کتابونه چاپ کړل چې دا د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشهي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، دا تر ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا لس عنوانه کتابونه مو نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 50 عنوان کتاب مو هغه هم تر چاپ لاندې دی چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي. او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې دا کمی احساسېده، نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توضیح شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي خو هغه کسان چې لولي یې چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سره دی چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې، ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار په لاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلي عامه کتابتون چې دوی په کلیو کې کتابخانې جوړوي، دا عمومي کتابخانه وي، یوازې د ماشومانو لپاره نه وي. هغوی موږ ته مراجعه کوي، ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده، او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي، زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلینو څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول، په تصویرونو، په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي، یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي؟ ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته، په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي، او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بلکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیاتو، دغسې یو څه وو. اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي، نو کله چې داسې یو نوی څه راپیلېږي بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کاری کړی دی، خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داسې خو نه شو ویل چې نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید حداقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومانو ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډیره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډیر دی، لږ دی، که لږ دی، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډیر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دی. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي یا یې ولیکي یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو، ورته وایي چې نه ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنې نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دی ابراز کړي، هغه څه چې په فکر کې دی هغه نه دی ابراز کړي. کله چې دوی لیکل هم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، څه چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکل کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې، هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دی؟ یعنې په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومانو ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کولو په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون یو چا له ما نه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درک کوي، یا په اړه پوښتنه کوي، په هغې برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي، موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نه شو کولی، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو. خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي، ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مه کړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ لپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپله د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي، او د لوبو سامان ته د یو د وخت د ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي، حتی که کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي، هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبه په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغه سي ادبیات هم له دې تاثره لري نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالانه او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی، خو اوس نسته. لړلې د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه لیکلي، ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهځي کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړیده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړیده. خوایل چې رودری کلون رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي.
روزګان ولایت یو جنځفلې ولایت مستشیر خپل ولایت ټول په پیژو او بل خبره دا غوښتل چې د دوه کوټه سره په ټکر کې دي شره پاتم. نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه په خوا یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ودی او هغه خلک چې خپل بس د غبره د دې مشاعري د لارې څخه نیستي هغه اوس دغه سپاقد.
په ورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعري سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وای د ورزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له غ شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی او په د هراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بڑا اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتونم ته سولې ته پتارم، زه جنگ نه غواړم، ته جنگ څه بیا غواړم؟ دا چې جنگ می پر وطن دی دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هاچا په پوهېږم، زما کور په کښې سودېږي هم ورکېږم.
په ورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په ورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ م کوي، جنگ م نه کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي. ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچي په خپل تور وژنيله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېرې کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښې کوي. په روان کال کې به هم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
ځلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د ورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دوی چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم. د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو، لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی. نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی. تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې، مونږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نرازی لاسونو تا وگمه هوا، ما بدر لگل و تازه هوا، دیخای لیدم ما نلیده هوا، تیز لحسای و سرط لحوا، سری شند تازه لکه ده گل پچیر، ووهی جانان تا دنداسه هوا، کدش و لحسن پسندرو که نرم لمالوچو نپسته هوا، حسن لشنگلو نا لوخکیو نا، کڑشوا مستیو کے بعد ہوا، تا سارا جنت کے گرزے دم از ولو کے سنزلو کے لامدا ہوا، ون سے دا شوخ پشوخیو کے شعر دراغب کے گڑے دا ہوا.
ڈیرا مننہ راغب صاحب، لمڑے خو تست دا کتاب مبارکی وایم، دا گرد وڑانگ ستا سے شعری ٹول گدا کہ دارا تو وای چی د څومره وخت شاعری دا، یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ وکنه په لومړي ځل ستا سے شعری ٹولگا چاپیږي؟
شاعری خو کله ابتدای پر یو غږیږو، کیدای سي د 15 کلونو شاعری، خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعری نه دا راټوله سوې. ابتدائی شاعری یو لس غزلې، منځنۍ شاعری کیدای سي یو شل غزلې، نور اکثر شاید نوې شاعری کې.
ولی هغه ابتدائی شاعری په کې نشته، یعنی علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعری لري کوي؟ یو مثال کېدای شي هم د یو وخت تجربه ده، د یو وخت خبرې دي. اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو، څو کاله وروسته به کېدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدائی شاعری غوندې.
هغه څو علتونه لري، څو عوامل لري. یو خو دا ابتدائی شاعری په ټول برابر نه وي، د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کیږي هغه پکې نه مراعت کیږي، او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي، بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي. نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو، نه به رنګ خرابوو، او نه به رڼوالی یا هغه رڼا کومه څیره چې لري هغه به نه مخشوشو.
یعنی معنی تاسو وایئ چې کله څوک شعر ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي؟
او دا حتمی ده. دا موږ یوازې نه ده کوم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده، دوی هغه خپل ابتدایي او اخري آثار ټول نه دي چاپ کړي. څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغومره لیکنې شاعری او اثر پخی، نو جامع ته خلکو ته او شاعری ته او ادب ته پاخه شیان پکار دی، پاخه اثر پکار دی. موږ نسو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوې هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوې. ستاسې سر و کار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسې شاوخوا دي ستاسې په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر یې کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسې د ګلانو سره اوسئ یا د په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار هم لرم ګلان باغونه لري، او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده، ډیر د ګلانو شوقیان دي، ډیر ګلان دي، باغونه دي، همدغه خلکو سره مې سر و کار ده. او خپله همدې سره د همدغه ما د همه خو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کړو، دا ګلان وکړو، مثلا تاک و. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډیر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري، او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. یا ته ما به کله کله ټوقې کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلک ویلي چې د څه کوې ته، ده ما دا ما سره خبرې کوي، دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی، دوی دا خو ژبه نه لري، ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط در سره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي، که نه دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي، خو د هر ماحول شعر د هغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمینې. دا یې ما تجربې دي، او د هر چا تجربه زه نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه هغسې م نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرمه، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي، او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم میه مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دې وګړو. سطر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تورتمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک، زرهدارو نه رنګ اخلي زره پوش د دې وګړو.
راغب صاحب، د ګرد وړانګې کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي، نو شعر کې موسیقي ډېره وي. ستاسې دغس شعرونه هم شته، او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه، دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي.
ما اکثره شعرونه، شاید 2000 شعر، خو دروغجن به درته نه سم، شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي، چې موسیقي یې صحیح نه وه، ردیف و قافیه یې صحیح نه وه. زه د ردیف و قافیه سره ډېره علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه، اوسه چې د شعر موسیقیت تېنه توقع لرو، هغه پکې ورکېږي. هغه شی چې پکې نه و، بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسکه زی. په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګېږي. هغه شعر چې ونه شرنګېږي اما نه خوښېږي. که مې چاپ کړی مې، شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلی ته، ما مشوره کړې دوستانو سره، که نه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی. که نه ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او اما په زړه وایي، باید چې وشرنګېږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب، تاسو ډیر وخت شاعری کړی، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري، نو ټول نسو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو. خو څو به یې وشمیرو چې هغه ډیر څرګند دی او ډیر ضروري دی او ډیر باید مراعات شي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي، بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي، طبیعي ګلان نه جوړي. لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کی، صحیح ده، ډېر ښایسته دي، ډېره زیاته ګټه هم لري. خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې، دا په قیچیګانو باندې جوړیږي، د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي، خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده، هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه، هغه شی پکې نه وي. موږ باید داسې منکو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري منکو، او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري منکو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده، معلومه ده. داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم، ته وایې داسې کوم، نه، لویه لار، معلومه لار ده. دی که با منگا چه کو نوی شایان اضافه کو او نویم خشایان اضافه کول پکار دی. که منگا خشایان نه اضافه کو بیاغن خدا چه زرو شایان نه استفاده و کو زکا آغا تیار خدی. منگا نسو کوای جدس شایان اضافه کو چه آغا بخوانه شایریم خراب کی.
یعنی کله چې نوې شیان نشو اضافه کولای معنا
افغانی نه است.
یعنی تقلید وکړو ستاسو نظر؟
تقلید نه، تقلید موضوع نه ده. موضوع چی شی ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده، سل فیصد خپله شعر تقلید ده. یوازې چې یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر وایي.
معنا ستاسو له خبرې داسې برداشت وکړو چې له هغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي او که نه وایي چې بیخي دې نه لیکل کېږي، هماغه شعرونه دې ولوستل شي صرف.
تشبیه استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي هغه په نوی رنګ او په نوی ډول استفاده وکړو. که موږ نوی شی سم او ښه نسو راوړی، هغه زاړه شیان په نوی شکل که موږ استفاده ترې وکړو هغه به ډېر ښه وي.
که چیرې هغه بیا څوک نشي نوی کولی، مثال بیا خو نو پرېښودل یې پکار دی؟
بیا نو ډېر کوشش پکار ده، پرېښودل نه دی پکار. دی به خپل شی کوي، هڅې ته ادامه ورکوي، هڅه به کوي، پریخودل نستا پکی. هر مسلک که یواز دا شاعری نه جوان جوان نسو پریخوده. واس مثلا منگا خش جوان نسو کوای، دا پا دیم افون نده چی منگا با جوان پریدو. جوان با خلوری تا چه کو سوقو بیایی بایی چی خلوری تا لارسی. کلا دی که سالای ناکامی بازی خلق پکی کامیابی، نو دا ناکام خلق نسی کوای چی جوان پریدی. نه، جوان تا با ادامه ورکو، کوشش پکو چی خلوری تا راولو. او شاعری مم دسی دا شاعری به موږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بېنوم او بېنشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب، په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه کور ودان په دواړو سترګو. نزه مستانه وم او نما مستی کرلې ده، نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستی کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستی کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یو سنور، حسنه د تا ډېرې تقاضا مستی کرلې ده. مست هوا مست وګم مست او مستانه گلشن، مستو پسرلیو که دی بیا مستی کرلی ده. تل می پا حواسو ده مستیو بارانو نکلی، ستا پا ننگو بانده چه چا مستی کرلی ده. هر طوره دی ناچی مستانه مستانه شعر که، متن ده غزل که دی انشا مستی کرلی ده. پتا ساتا پتا مستی، مست ده ده دارونو مست، سمر دی راغبه برالا مستی کرلی ده.
رادیوی مجله له ازادي رادیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي، خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
پوری دروازه، لیکوال نصیر احمد احمدی. اوخ کراغلا د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غریو واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل نارزی هریکا دنجلی سر وزړید لوسه می تیره ده لخوب خوراک درس کار او ژوند ایستلیم ذهن من آرامه ده شپه ورځ هم دی عکس تکورم غلشوا سر ته غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیوانه کیګم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا ده چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هر ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاو عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کیږي ته ژاړې خدای خاندي نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل استاد وویل که ستا غونې در پسې ژړلی و به موجود به و خو اوس نشته نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې استاد وویل د دې ځوان کوم خوی دی ډېر ځوروي نجلۍ غری واخیسته بې تفاوته دی ارزښت نه راکوي ما ته وګوري نورو نجونو ته ور وګرځي خبرې ورسره کوي خاندي زړه مې وخوري استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي ځان به ارزښت ته ورته ښکاري فکر کوي چې یو څه یم بر راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي غلی شو وی ویل ځان ته اهمیت ورکړه څه فایده د دې ځوان په مینه کې به مړی خدای به خبر هم نه یې هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي استاد ولاړ شو ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه وی ازمایه ناممکنه نه ده هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرید نجلۍ چورت یوړه بیا یې ټلیفون ور واخیست اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه فیسبوک ته لاړه د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه د بلاک پر ځای ګوته کېښوده شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو استاد ور وکتل د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلای د خبرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداس یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلی مکړی
دی وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک د دی وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک چې مونډلی دی په کان یې وشتلی خلک درندو شهر دی لړې وی سرا خپلوی نه لري درندو شهر دی لړې وی سرا خپلوی نه لري دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک د هر وګړي په څیره کې بلاګانی ویني د هر وګړي په څیره کې بلاګانی ویني دلته هندارو ته لانه دي درې ډلې خلک نه د زخم نه ده درد به علاج کوسو تبید نه ده زخم نه ده درد به علاج کوسو تبید پرون ده سام ده سر او وطل راغلی خلق چه افسانه ده پیڑی پا پر لیمش پی زنگوی چه افسانه د پیړی پر لیمش پی زنگوی د سنگسارونو تر میدان زی شاغلی خلق ترشن آسمانا گیلمن چغی ماست توا ترشن آسمانا گیلمن چغی ماست توا دا سی دیر د بل پتور دل توجیلی خلق دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا دی قصاب تیغونو وینی جڑی ولی خلق دی قصاب تیغونو وینی جڑی ولی خلق جهانی تما د مردی دلیون توب کیسه ده جهانی تما د مردی دلیون توب کیسه ده په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلق په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلق
درنو اوریدونکو دا وه د دې ونې د ازادي راډیوي مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ.
باران باران وریگی ماتتا یادوی چکلا هم وریگی پا مسافرو ستیریگی زلم نره نره خوگی ستا پا زمانا اوگی لگیگی زما دا کور پا خلکو نرسی لا سنا زما دا کور پا خلکو نرسی لا سنا کوئی باران